Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وبجې شوې نن پنځشنبه د کاب یهودی وشتمه او د مارچ 18 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاره می رحمت صفای مختولی و بوري چې روانه میاشت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو او انقره کې دوه غونډې جوړیږي. چارواکي او طالبان د دغه غونډو په اړه څه وایي همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نو راپور نه هم شته خو تر مخکې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د ازبکستان او پاکستان چارواکي د افغانستان پر سوله غږېدلي. افغانستان کې د پاسپورت ویش پر برېښنایي تذکرو مشروط شو او د اسرائیلو صدر اعظم نن متحده عربي اماراتو ته ځي. بشپړ خبرونه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون پر راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پوځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د روانې پروسې تر څنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دوو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې د معلوماتو پر اساس دواړو خواوو ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت او ثبات لپاره به په خپل منځ کې اړیکې نور هم زیات کړي. کاملوف پرون د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکي یا برېښنایي تذکرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. د دغه ریاست له لورې په یوه خبرپاڼه کې چې پرون خپره شوه راغلي چې نور به هیچا ته له الکترونیکي تذکرې پرته پاسپورت ورنکړي. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې په کابل کې ویلي و چې د کاغذي تذکرو د ورکړې بهیر یې درولی دی. د پاسپورت ادارې په داسې حال کې د پاسپورت ورکړه له برېښنایي تذکرو سره مشروطه کړې چې لا هم د افغانانو لوی اکثریت الکترونیکي تذکرې نه لري او د دغو تذکرو د ویش بهیر هم اوږد او پیچلی دی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کمپ ته د ورته کولو په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. د محکوم شوو افغان پناه غوښتونکو مدافع وکیلانو پرون ناوخته فرانس پریس خبری آژانس ته وویل چې محکمې دا پریکړه د سې شنبې په ورځ د شپږ ساعته محاکمې په پای کې وکړه. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په لیسبوس ټاپو کې دوه پرله پسې اورونو د موریا کمپ وسوځوه. په دغه کمپ کې له کلونو راهیسې ګڼ شمېر پناه غوښتونکي په بد حالت کې اوسېدل. ویل شوي چې د محکومه شوو افغانانو عمرونه د نیول کېدو پر مهال 18 کاله وو. بلورته د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهار شنبه یې 26 افغانان په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته ولېږدول. دا له 2016 کال راهیسې له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو و دیرسمه جوپه ده. دغه هیواد چارواکو په وینا له یادې مودې راهیسې 1015 افغان پناه غوښتونکي په چارتر الوتکو کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. د چارې غبرګونونه هم پارولي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره د دوهمې ټیسټ لوبې په دوهمه ورځ په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرون یې 301 منډې جوړې کړې. پرون د دې لوبې په لومړۍ ورځ کپتان اصغر افغان له حشمت الله شهیدي سره د ورځې تر پایه ملګرتوب ته دوام ورکړ او په ګډه یې 186 منډې وکړې او لا هم نه دي سوځېدلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن پنځشنبه په لومړي ځل متحده عربي اماراتو ته ځي. ابوظبي ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې له مخې ترسره کیږي. دا به په تیرو شپږو میاشتو کې د دوو هیوادونو د اړیکو له عادي کېدو وروسته متحده عربي اماراتو ته د اسرائیلي صدر اعظم لومړنی سفر وي. نتنیاهو په وروستیو میاشتو کې څو ځلې په ضمني ډول ویلي و چې د اړیکو تر عادي کېدو وړاندې هم متحده عربي اماراتو ته تللی او د دغه هیواد له مشرانو سره یې کتلی دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر تایید کړی چې نتنیاهو به د رسمي میلمه په توګه د متحده عربي اماراتو له امیر محمد بن زاید سره وویني. ویل کېږي چې د نتنیاهو دا سفر به ډیر لنډ وي او یوازې د دریو ساعتونو په مخوي. وروستی خبر همدا چې ایرانی چارواکي وایي چې د کورونا ضد چینایي واکسین سینوفارم ته یې بیړنۍ اجازه ورکړې ده. د ایران د درملو او خوراکي موادو د ادارې ویندوی پرون ویل چې د اوس وخت لپاره د دغه واکسین ویش او تزریق معنی نه دی. پرون پاکستان هم د دغه چینایي واکسین ورکړه له دې سره سره پیل کړه چې د پاکستان طبي کارکوونکو د هغه پر اغیزمنتوب شکونه څرګند کړل.
Thank you.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې یې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ ده، ورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 4. هرات اسمان نیمه وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 8. کندهار کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 15. مزار شریف کې د ورښت اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 4. او بلاخره جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي، هلته هم د ورښت اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 11 اټکل سوی ده.
سهارنې خبری مجله اوری په نږدې نیم ساعت کې مدرته دغه خبری مسالې راټولې کړي. ترکیه او روسیا د افغانستان په اړه غونډې جوړوي. پر افغان دولت سربیره طالبان هم پکې د ګډون غور کوي.
د مسکو د انقرې د غونډو په اړه باندې لکه مخکې چې هم ویلي دي، تر اوسه پورې موضوع زموږ تر څېړنې لاندې ده. وروسته د رابطه خپل موقف ووایو.
د عوامي نېشنل غړو پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تګ راتګ محدودیتونه وغندل.
خپله خاوره خپل اختیار، خپله خاوره خپل اختیار.
کابل کې د نیالګیو کمپاین پیل شو.
کچیرته د هیواد هر یو غړی یوه یوه ونه خپل کور په مخ کې یا همداسې په نورو ځایونو کې کینوي، به موږ سرسبزه او ښایسته افغانستان.
نور راپورونه هم درته لرو او که راسره تر پایه پاته شئ دا په زړه پورې خبرې هم اوریدلی شئ.
پخوا پنجان به واده کرده ورز به این نیاله پا اخرا پنجه بلا نخلاصه دی واس واده زنور پی واده در غرمه پر خلاصی سر اولا سر در غرمه خلاص.
راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ټاکل شوې ده چې د روانې میاشتې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د سولې په اړه دوه مهمې غونډې جوړې شي. روسیې د افغانستان د دولت چارواکو او وسلوالو مخالفانو ته بلنه ورکړې چې د سولې په اړه د خبرو لپاره مسکو ته ورشي. په همدې حال کې د امریکا په غوښتنه ترکیه غواړي چې افغان مشران د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې مهمې غونډې ته وروبولي. د دغو غونډو په اړه د افغان خواوو غبرګون څه دی؟ اسمت ساروان په دې راپور کې کتنه ورته کړې.
د افغانستان حکومت د ملي مصالحې عالی شورا او طالبان د مسکو په غونډه کې د ګډون په اړه مشورې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سلام مشورو وروسته به د مسکو د کنفرانس په اړه له روسیې سره خپل نظر شریک کړي. د وزارت دا خبره وروسته له دې وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د مسکو د کنفرانس په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بندونو چارو وزارت ویندوی ګران هیواد په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
روسیې سفیر افغان سیاسي رهبرانو شخصیتونو ته مسکو کې د کنفرانس کې ګډون لپاره د لیګل سویو بلندیکونو پاکله خبرې وکولې او بهرنیو چارو وزیر ته معلومات ورکړل. بهرنیو چارو وزیر د روسیې رول افغانستان د سولې او د سیمه ایز اجماع په اړه مهم وباله او د روسیې ملاتړ او مرستې نه قدردانی وکړه.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویندوی فریدون خوزون وایي چې د شورا هم تر اوسه پورې د مسکو په کنفرانس کې د ګډون یا نه ګډون کولو په اړه پرېکړه نه ده کړې. خوزون په عین حال کې وویل
روسیې یو بلنلیک د ملي مصالحې د عالي شورا ته د مسکو په ناسته کې د ګډون د پاره سپارلی دی. تر اوسه موږ تصمیم نه دی نیولی چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس به په دې ناسته کې ګډون وکړي که نه، بلکې په دې اړه بحثونه او مشورې شته. هر کله چې مشورې پای ته ورسیږي او هر تصمیم چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ونیو هغه به روسیې ته اعلان شي.
روسیه د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت، طالبانو او اغیزمنو شخصیتونو په ګډون روانه میاشت په مسکو کې د یوې غونډې تابع نیولې ده. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ترکیه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غوښتنه د افغانستان د سولې په اړه د بن د کنفرانس په شان د یوې غونډې کوربه توب ته چمتووالی ښودلی دی. طالبان هم وایي چې تر اوسه پورې د مسکو او انقره په غونډو کې د ګډون په اړه پرېکړه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد نعیم آزادی رادیو ته وویل
د مسکو د انقری د غونډو په اړه باندې لکه مخکې چې هم ویلي دي تر اوسه پورې موضوع زموږ تر څېړنې لاندې ده. موږ موضوع په رابطه څېړنې کوو انشاءالله بیا وروسته د رابطه خپل موقف ووایو.
سره له دې چې د افغانستان حکومت او د ملي مصالحې عالي شورا تر اوسه پورې د مسکو په غونډه کې د ګډون پرېکړه نه ده کړې، خو د دې شورا بیان وایي چې د افغانستان په سوله کې د روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو رول ورته مهم ښکاري.
یو سوله ییز افغانستان د سیمه په ګټه دا او په یو سولیز افغانستان کې په سیمه کې ګڼ اقتصادي ترانزیتي او سوداګریز فرصتونه ایجاد شي، ټول د سیمه ټول هیوادونه به له دغو فرصتونو څخه استفاده وکړي.
ټاکل شوې ده چې د مسکو غونډه په انقره کې د افغان مشرانو تر غونډې څخه باندې یو غونډه باندې یعنی د روان مارچ په 13 جوړ شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان په خیبر پختونخوا کې پرون د عوامي نېشنل ګوند غړي سره راټول او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تګ راتګ او په دغه اړه یې بندیزونه او محدودیتونه وغندل. دوی ویل لکه کله نه چې پر تورخم او نورو لارو ویزې جبري شوي، د پښتنو ولسونو ترمنځ تګ راتګ ټکنی شوی او سوداګري هم کمه شوی. په دې اړه پام وکړئ د مشال رادیو د خبریال راپورت.
د مارچ په 13 د عوامي نېشنل ګوند مشرانو او کارکونانو د خیبر درې په لار ټول رکاوټونه لرې کړل او ماخام 15 بجې لنډ کوتل ته د لاریون په شکل کې راورسېدل او د تورخم لار ورته پولیسو په مکمله توګه تړلې وه او جلسه یې د تورخم په ځای په لنډ کوتل کې ترسره کړه.
خپل خاور خپل اختیار، خپل خاور خپل اختیار.
د لنډ کوتل بازار په باچا خان چوک کې دغه جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وویل چې په تورخم کې د سختیو او مختلفو بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم ډیر رقم شوی.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په 2012 کې بزنس 2.5 بلین ډالرو او دا کم چې تمه چې 15 کالو کې مثال 2019 پورې بدا 2.5 بلین ډالر په ځای 10 بلین ډالر ته ځي. خو په مې 2014 کې تورخم بند شو او کاروبار او روزګار ایک دم پخکته پریوتل.
ایمل ولی خان په تورخم کې د ګاډو مسافرو سمبالولو ادارې نېشنل لوجستیک سل د رویې په سرحدي سیمو کې په باړ لګولو او د پولې سمبالولو پالیسۍ لاندې لګول شوو محدودیتونو باندې نیوکې وکړې.
وضاحت پکار دی چې د 2014 نه پس د دغه کانټاتار د لګېدو نه پس هغه اکټیویټیز زیات شوي دي، هغه کې کمې نه دی راغلي. په کوم بال لګېدلې دي زمنګ پیسې ولې ضایع کړې شوې او د هغه مقصد ولې د قام ته واضح نه کړې شو. موږ ټول عمر د کرخې نه اخوا دیخوا تک را تک بغیر د ویزې کړې دي. ستاسو پالیسي ده په ویزو بزور ازو. خو مهرباني دی وکي ملت افغانستان او ملت پاکستان چې د ویزو پالیسي دی اسانه جوړ کړي چې دا پښتانه تش تجارت نه خپل رشتہ دار ولا غم خادولا خپ اسانه یو بل کرت لري راتلی شي.
د عوامي نېشنل ګوند د باجوړ شیخ جنزاده هم په دې جلسه کې شریکو او دوی مشال ریډیو ته ویل چې په کار د افغانستان سره لګیدلې ټول لارې دی ورته خلاص کړل شي.
موږ ترې چې کوم د باجوړ نه د وانا پورې څومره چې تاریخي لارې دي دادي بندې کړې دي، زمنګ تک را تک دی بند کړې دي، زخمی څوک اخوا دی خواني شي راوړلې. نو موږ نن په دې غونډه کې کوم د غوښتنه په کلک انداز کې دا ټول قام کو چې مهرباني وکړه د نو پاس کندو آزاد کا، لیټي پاس آزاد کا، غاخي پاس آزاد کا، تور خم چې کم دی 24 غنټه کلا وساته، دلته تکلیفونه سوداګرو ته عام خلکو ته مور کوا.
د خیبر ډیپټي کمشنر دی جلسې تر سره کولو اجازه نه ورکړي او په یو نوټیفیکیشن کې ویلی وو چې د کورونا وایرس د کیسونو زیاتېدو لامل د داسې جلسې اجازه نشي ورکولای.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس برا شو دی ته چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې لري. فریبا ظاهر ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
انډین ایکسپریس ورسپانې د افغان میرمنو قربانیو ته د درناوي په نامه یو مقاله خپره کړې ده. لیکوال وایي له طالبانو سره د سولې خبرو په ترڅ کې د ښځو د حقونو څخه تېرېدل به یو شاتګ وي. لیکوال وړاندې لیکي د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو غړي به په دوحې کې د سولې مذاکراتو پر میز د ښځو ازادیو او اساسي حقونو په اړه احتمالا ډېرې دعوې وکړي. په داسې حال کې چې د حقونو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان په اساسي قانون کې ځای کړل شوی دی. انډین ایکسپریس لیکي د ښځو د اساسي حقونو او اساسي قانون څخه ملاتړ د دوحې په مذاکراتو کې د افغانستان د دولت د پلاوی له ډېرو مهمو مسالو څخه دي. خورس پانه لیکي چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو تفسیر بل څه دی. طالبان ټینګار کوي چې ښځې باید د اسلامي شریعت سره سم له خپلو حقونو او ازادیو څخه کار واخلي. ځینې ښځې بیا وایي چې د طالبانو د څرګندونې مشخصې نه دي. په نویمو میلادي کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځې له کوره بهر د کار او تعلیم له حقونو بې برخې وې. بریسبن ټایمز خبرونه بیا د یو افغان پناه غوښتونکي په اړه لیکنه کړې چې د استرالیا په سترې محکمې کې د کډوالۍ اړوند قضیه د هغه واد د کډوالو چارو له وزیر څخه وګټله. په یو لیک کې د یوې نیټې نشټوالي لوی رول ولوباوه چې په محکمې کې د افغان پناه غوښتونکي پر وړاندې د استرالیا د کډوالو چارو وزیر پیټر ډاټن غوښتنه ناکامه سي. تمه وه د افغان له کوینزلند څخه بیرته ډیپورت سي. د دې مقاله لیکوال د افغان پناه غوښتونکي یوازې ای اف ایکس ولس نوموالی چې په 2009 کال کې استرالیا ته رسیدلې او د هغه کال په وروستیو کې د خوندیتوب ویزا ورکړل سوه. د افغان په 2014 کال کې یو بل کس د بدني زیان درسولو په جرم په 1 کال باندې محکوم سو. د 2014 په جنوري کې د کډوالو چارو وزارت د یاد افغان ویزا لغوه کړه. د لیکوال په خبره افغان پناه غوښتونکو ته په دې اړه د استول سوي لیک یو برخه لوستل سوی و او هغه دا چې د جرمي عمل له کبله یې ویزه لغوه سوې ده او دوی کولی سي په 28 ورځو کې د ویزې د بیرته راګرځولو لپاره د استرالیا سرحدي پولیسو ته غوښتنلیک ورکړي. که څه هم د لیکوال په خبره د لیک رسمیت ترسره سوی خو د محکمې اسناد ښیي چې افغان پناه غوښتونکي ظاهرا د لیک په محتوا نه دی پوهېدلی. د بریسبن ټایمز په دې مقاله کې راغلي چې د دې هلک ژبه هزارګۍ وه او ماته انګلیسي ژبه یې ویله. په انګلیسي ژبه د لیک لوست پوهه محدوده وه او هم د طالب وسلوالو د جګړو له کبله له یو ډول رواني ناروغۍ هم کړې ده. د زندانیانو د حقوقي خدماتو څانګې د کډوالو چارو وزارت ویلي چې د ویزې د لغوه کېدو لیک له سره واستوي خو وزارت له دې کاره ډډه کوله ځکه لومړنی لیک یې قانوني باله. د محکمې د پرېکړې یوه عمده برخه دا وه چې دې کس 28 ورځې ټاکل سوي وې چې باید د ویزې د بیرته راګرځولو لپاره غوښتنه کړې وای خو دقیقه نېټه یې نه وښودلې. لیکوال په دې مقاله کې اشاره کړی چې په دې ډول قضیه کې وزارت باید دا څرګند کړي وای چې یاد افغان دی د لیک ترلاسه کېدو لپاره په 28 ورځو کې غوښتنلیک بیا وسپاري.
اوس به ورشو یوې بلې موضوع ته. د میدان وردګو یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې ولایت په مرکز کې د برښنایي تذکرو د دفتر چارې بیرته پیل شي او دغلته د دغو تذکرو دفتر پرانستل شي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو له تېرې یوې میاشتې راهیسې د برښنایي تذکرو د دفتر مخې ته د تحسن خیمه وهلې وه او غوښتنه یې کوله چې په دغو نویو تذکرو کې د ولایت له نوم سره چې اوس وردګ دی د میدان کلمه هم ورزیاته شي. نور په دې راپور کې
دا په میدان وردګو کې د یو شمېر هغه اعتراض کوونکو ژغونه دي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په دې ولایت کې د برېښنایي دسکرو د دفتر مخې ته د تحسن خیمه وهلې او غوښتنه کوي چې په یادو پیژن پاڼو کې دي د دې ولایت نوم میدان وردګ ولیکل سي. دولت تر اوسه پورې د دې اعتراض کوونکو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. همدارنګه داسې کوم اقدام یې هم نه دی کړی چې په میدان ښار کې د برېښنایي دسکرو د ویش مرکز د هغو په مخه پرانیزي چې غواړي دا دسکرې واخلي. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس شکیلا غنی له دولته غوښتنه کوي چې د قومونو د یووالي پر لور دې ګام اوچات کړي او رامنځته سوي ستونزې حل کړي.
تذکرو ته ضرورت لرو معاش اخیستلو دپاره پس همن د میاشتې نه ټاکل شوی ده چې معاش به د معلمینو او مامورینو له لارې د الکترونیکي تذکرې نه ورکول کېږي. نو مشکلات فوق العاده زیات دي. خلکو مریضان شپخانو کې دي. د پاسپورت اخیستو دپاره الکترونیکي تذکرې ته ضرورت لري خو متاسفانه چې په ولایت کې الکترونیکي تذکرې باندې
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي جواد هم ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنایي دسکرو د دفتر تړل کېدو ناروغان هم له ستونزو سره مخ کړي دي. دا خلق غواړي چې دولت په میدان وردګو کې د برښنای د سکرو د دفتر د پرانیستې لپاره هر اقدام چې کولای سي ودی کړي او دا دفتر دی پرانیزي. هغه اعتراض کوونکي چې د برښنای د سکرو دفتر یې تړلی د هغو سړیو او ښځو غوښتنې پر ځای ګڼي چې وایي دا مرکز دې ورته پرانیستل سي څو خلق د سکرې واخلي، خو ټینګار کوي چې دولت یې هم د دوی حقه غوښتنې ومني. د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسؤلین وایي د اعتراض کوونکو دا غوښتنې د دوی له وسه پورته دي او دوی په کابل کې چارواکو ته رسولي دي. موږ د اعتراض کوونکو غوښتنې په مرکز کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې سره شریکې کړې. د دې ادارې ویاندي نرګس مومند راته وویل د میدان وردګو د اعتراض کوونکو غوښتنې مو په رسمي ډول جمهوري ریاست ته استولې دي. نوموړی وایي د مترزینو د غوښتنو په اړه به ډیر ژر له جمهوري ریاسته ځواب ترلاسه کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې له دې چې کابل کې د نیالګیو د کینولو د کمپاین په اړه درته راپور وړاندې کړو، یوه سیمه ییزه مسئله راخلو. د بشري حقونو ټولنو او یو شمېر مدني ټولنو د ایران له حکومت او نړیوالو ټولنو وغوښتل چې په ایران کې د یوې خیریه موسسې پر ضد د محکمې د حکم په وړاندې ودرېږي. دوی ویلي چې پر ایران فشار راوړي چې د محکمې حکم بیرته واخلي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پر راپور لري چې جزئیات عصمت ساروان اوروي.
د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ او څوارلس نورو حکومتي ادارو د ایران له حکومت وغوښتل چې فورا د هغې غیر حکومتي موسسې پر ضد د محکمې حکم بیرته واخلي چې په دغه هیواد کې د بېوصلۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. دوی د دې موسسې پر ضد د محکمې پرېکړه پر خپلواکو موسسو یو نوی برید بللی دی. د بشری حقونو او مدني ټولنو مؤسسو په یو ګډ بیان کې د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشتر، د بشری حقونو د شورا له غړو هیوادونو او له اقتصادي او ټولنیز شورا هم غوښتي چې دا موضوع د ایران له حکومت سره مطرح کړي او د دې ډول اقداماتو د درولو لپاره پر فشار راوړي، ځکه چې په ایران کې له مخکې څخه مدني فعالیتونه محدود دي. له هغه حکم سره سم چې تیره اونۍ په رسنیو کې خپور شو، ایرانی محکمې د ایران د کورنیو چارو وزارت د دې ارزونې ملاتړ کړی چې د امام علي د محصلانو خیریه مؤسسې له خپل اصلي ماموریت سرغړونه کړې او د مذهبي عقایدو سپکاوی کړی دی. د وزارت د سند په توګه د امام علي د محصلانو مؤسسې له لوري هغه بیان ته اشاره کړې چې د 1919 د نومبر د اعتراضونو له بې رحمانه ځپل کېدو وروسته یې خپور کړی و. د امام علي د محصلانو مؤسسې په یوه بیان کې ویلي محکمې د ایراني چارواکو له لوري د دې مؤسسې خلاف له کلونو فشار وروسته دا پریکړه کړې ده. د مؤسسې په تیرو شلو کلونو کې د ټولنې له محرومو خلکو سره مرستې کړې دي. دوی همداراز ویلي چې د دې مؤسسې مؤسس د 2000 په جولای کې ونیول شو او د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس په سپکاوي تورن شو. نوموړی د همغه کال په اکتوبر کې خوشی شو. د ایران سختریزو په وروستیو کلونو کې د خیریه مؤسسه تورنه کړه چې له خیریه چارو څخه د اسلامي جمهوریت د برنامولو لپاره ناوړه استفاده کوي او د بهرنیو هیوادونو او نړیوالو لپاره کار کوي.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې پرون د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د دغه کمپاین په ترڅ کې په ټول افغانستان کې د 20 میلیونه نیالګیو د کینولو خبره کوي. خو د چاپیریال ساتنې فعالان وایي خلک هم باید د چاپیریال په زرغونتوب کې خپل رول ولوبوي، نیالګي کینوي او د کینول شوو هغو پالنه وکړي. نوري د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې
د کابل د مسلم غونډي د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل شو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې دغه کمپاین په لړۍ کې به په ټول افغانستان کې 20 میلیونه نیالګي کښېنول شي. د دې ادارې مشر کاظم همایون
تاکید اداري ملي حفاظت محیط زیست
د چاپیریال ساتنې ادارې ټینګار زیات
دفتر د نیالګیو کې نولو پر ساتنه دی چې موږ یې پر څارنه هم مسؤل یو. په هغه صورت کې چې د کرنې وزارت او سیمه ایزو ارګانونو ادارې یې په ولایتونو او د کابل ښاروالۍ یې په ښار کې له ساتنې په سمه توګه مدیریت ونه کړي، زموږ ټیمونه به یې په دوامداره توګه وڅاري او جمهوري ریاست او نورو اړوند ادارو ته به یې راپورونه ورکړو.
ښاغلی امایون وایي تیر کال په ټول هیواد کې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین په لړۍ کې 30 میلیونه نیالګي کښېنول سوي وه، خو یو شمیر خلک سره له دې چې د دغه کمپاین پیلېده مهم او مثبت بولي ټینګار کوي چې د دولت تر څنګ د عام وګړي هم باید په دې برخه کې اقدام وکړي او د نیالګیو کښېنولو تر څنګ د پالنه هم جدي وګڼي. د کابل ښار اوسیدونکي عبدالله احمدزی ازادي راډیو ته وویل
باید ولسونه د افغانستان وګړي تر هر څه وړاندې په دې برخه کې ډیر متوجه شي او د ځان لپاره د افغانستان لپاره یو نالګی کښېنوي تر څو موږ وکولای شو په راتلونکي کې یو ښه زرغون افغانستان ولرو. دا به هم زموږ راتلونکي نسل ته پیغام ورسوي او هم به د هیواد په زرغونتیا کې موږ سره مرسته وکړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وژمه بارکزي هم په دې اړه ټینګار کوي
که چیرته د هیواد هر یو غړی یوه یوه ونه خپل کور په مخ کې یا همداسې په نورو ځایونو کې کښېنوي، نو دا خو معلومه خبره ده چې یو به مونږ پاکه هوا ولرو، بل به مونږ سرسبزه او ښایسته افغانستان ولرو.
دی وایي که چیرې هر کال ټول د نیالګیو په کمپاین کې برخه واخلي او خپل ونډه ادا کړي تر څو راتلونکي کلونو کې به د هیواد د ککړتیا او د هوا ستونزو تر ډیره هواره سوې وي.
یو ځل بیا په مکړی د خبرونو لنډیز ته، د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پاوز للوی درستی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پاوز په یو خبرپاڼه کې ویلي دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د روانې پروسې تر څنګ د سیمې په عمومي وضعیت هم خبرې وکړې. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکي تذکرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. دغه ریاست له لوري په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو راغلي چې نور به هیچا ته له دغو تذکرو پرته پاسپورت ورنه کړي. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې ویلي وو چې په کابل کې یې د کاغذي تذکرو ویش درولی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کمپ ته د ورورته کولو په جرم په 5 کاله بند محکوم کړل. بلورته د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهارشنبه یې 26 افغانان په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته ولېږدول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره د دوهمې ټیسټ لوبې په دوهمه ورځ په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرون یې اوس 302 منډې جوړې کړې. پرون د دې لوبې په لومړۍ ورځ کپتان اصغر افغان له حشمت الله شهیدي سره د ورځې تر پایه ملګرتوب ته دوام ورکړ او په ګډه یې 186 منډې وکړې او لا هم نه دي سوځېدلې. او روسای خبر هم دا چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن پنځشنبه په لومړي ځل متحده عربي اماراتو ته ځي. ابوظبي ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې له مخې کیږي. دا به په تیرو شپږو میاشتو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو له عادي کېدو وروسته د اسرائیلي صدر اعظم لومړنی سفر وي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
دا ژوند رنگونه
موږ راغلو دلته د ډېر پخو مرکسان راځي سره چای خوري، دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه خوښ تېروي. دا اوس له ما سره یو ورور دی، دی له قندار څخه راغلی دی. نوم به راته وایې؟
نوم اطلاکیم.
له پخو وختونه د سماوت په هکله کیسې راته وکړه چې دلته به خلک راتلل. کومې کیسې به کولې؟ څوک به راتلل؟
ما ورته واده ده په یوه زړه و په یوه واده ده. اوس خو هغه وخت نشته، واده خانه اوس هغه وخت کمه دی. هغه واده د چینکۍ به واده د پیسې شغانۍ یا به په شل افغانۍ. اوس خو واده د په څلو شل افغانۍ ده. چینکه چای په څو دي؟ چای مو خوړلې، ډوډۍ مو خوړلې، په 3 افغانۍ په 4 افغانۍ به مو خوړلې. واده هم به ډوډۍ راکړو، بیا چای راکړې، پنجي به مو ورکړي. دا پنجي کله تمامه دی؟
تاسو ویلې چې یو پنجي باندې به د چای
و؟ هو، په یو پنجي نه، په روپۍ به و چای. په یو روپۍ به و. په خو پنځان به واده کړه ورځ به میاله پوکړه پنځه بل نه خلاصې دی اوس واده زمو په واده د خدمې پر خلاصې سره ولات څه د خدمې خلاصې
یعنی یو چای
راکچای په یو روپې و تاسو به په ګلاس کې ورواچولې موږ به دیم لاړو تب خپل چای نه کوو هغه پیسې واخلې دا نه و چې اکاز ما پیسې څکړې واده ولې نه کړې اوس خو نری د څه ول چې سړی د څه درو د په دروازه کې چې ما پیسې راکا واده د سوجي و خو لږه
له دې سره دغه خبری مجله هم پای ته ورسېده. زموږ خبرونه د ماښام تر اووه بجو دوام کوي. اوس مې همکار سید سمیع عباس سټډیو ته راغلی چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کړي. عباس صاحب ستړي مشئ.